د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برل تاسو سره يم خپل خبرونه ته شرخلې په روانه خبرونه کې د جلال آباد پر هوایي ډګر د شبي بریټ وروستي حال درکو او دا به هم واوري چې په فراه کې یو ایرانی د ځان وژن کې بریټ په تور نیول شوی دی د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل شمالي کوریا د دې سازمان له بندیزونو څخه سرغړونه کړې ایران سوریه او میانمار ته منشوی اتمی وسایل استولی دی او په یو بل خبر کې به واوري چې د مسکو او ټوکیو ترمنځ هغه محل تا تاریخواله زیات شو چې میدویدف د نومبر په لومړۍ ورځ د کوریل ټاپوګانو ته ولاړ روسیا او جاپان هر یو د ټاپوګان خپل بولی د میدویدف ویان دی نن د جمعې په ورځ ویل د ټاپوګانو په سر د مسکو په دریش کې کوم بدلون نه دی راغلی په دې اړه د روسیې او جاپان ولسمشران نن خبرې کوي مخکې تر دې چې دا او نور نړیوال خبرونه په تفصیل تاسو ته خبر کړو د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه بل ماریا سریقي څخه خبر
د جلال آباد په هوایي ډګر د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده د امریکا متحده ایالاتو له قزاقستان سره داسې تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د متحده ایالاتو پوځ د حواله لارې له دغه هیواد څخه افغانستان ته د استر او مهماتو د لیک اجازه ولري د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو یو روزونکی چې ماشومان به د وسلوالو او ځانوژونکو حملو لپاره روزل نیولی دی پورا خبر نه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د جلال آباد ولی ویان احمدی عبدلزی ازادې رادیو ته وویل چې جګړه نن سهار شاوخوا 15 بجې هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو د هوایي ډګر په شمالي سندو برید وکړ نو موړي د مکشوب له په اړه معلومات ورنکړل خو ویل چې اوس مهال د افغان او بهرنی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده بل خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د دوی څوار لزنوژن کې حمله کوونکې هوایي کارته ورته نه شوی او په لسکونو بهرنیو سرتیرو ته مکشوب لاړولې خو ایصاف ځوکونو په ایو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې دوی د وسلوالو د حمله په شاتم بولې او اته وسلوالي وژل دي ویل شوی چې په دې ترڅ کې د دغه حمله د ماتولو لپاره له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی په همدې حال کې د جلال آباد تورخم د لارې د بندیدو رپورت هم ورکړل شوی دی د امریکا متحده ایالاتو له قزاقستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې د هیواد د متحده ایالاتو پوځ ته اجازه ورکړي چې د هوا له لارې افغانستان د عسکر او مهمات انتقال کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه تړون سره به په خوانی توافق چې لمخې متحده ایالات له 2020 کال راهیسې د قزاقستان له هوایي ترانزیت څخه ګټه اخلي نور هم پراخ شي د امریکایي چارواکو په وینا قزاقستان د نویو هوایي ترانزیتي لارو په پرانیستو سره په افغانستان څنګه د طالبانو پر ضد جګړې کې د نړیوالو حالاتو لپاره د نظر او ملاتړ کړی او په دې عمل سره به په افغانستان او سیمه کې د ثبات ټینګیدل هم ډاډمن شي د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو یو روزونکی چې ماشومان به د وسلوالو او ځانوژونکو حملو لپاره روزل نیولی دی د بغلان د امنیې قمندان د امنیت آمر سید زمان الدین حسینی خبریالان ته وویل چې خواجه سخی تېره ورځ د مخالفینو یوه مرکز د دولسو ماشومانو د لیږدولو پر مهال نیول شوی دی د دغه امنیتي چارواکي په خبره له دغه ماشومانو څخه د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخیستل کېده د بغلان د امنیتي چارواکو خبره دغه ماشومان به بیر تخپلو کورنۍ ته ور وسپارل شي د وکورنۍ خبر نه بهرنۍ خبر نه به جان قالو کوزی وړاندې کړي
ملګرو ملتونو پرون په راپور کې ویل شمالي کوریا د دې سازمان له بندیزونو څخه سرغړونه کړي ایران سوریه او میانمار ته یې منشوي هستیو وسایل استولي د راپور برابرونکو کارپوهانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته وویل شمالي کوریا یادو هیوادونو ته په پټه د هستوي او بلاستیکي توغندیو وسایل او ټکنالوژي ورکړي دي د راپور شپږ میاشتې مخکې برابر شوی و خو چین یې د خپرېدو مخه نیولې وه چین د شمالي کوریا د رژیم نږدې متحد ده تمه ده چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف به نن د جاپان په یوکوهاما ښار کې آسیا پاسفیک اقتصادي غونډې په څنګ کې د جاپان له صدر اعظم ناوتو کان سره وګوري د مسکو او ټوکیو ترمنځ هغه مهال تاوتریخواله زیات شو چې میدویدف د نومبر په لومړۍ ورځ د کوریل ټاپوګانو ته لاړ روسیه او جاپان هر یو دا ټاپوګان خپل بولی د میدویدف ویاندې ناتالیا تیماکووا د جمعې په ورځ وویل د ټاپوګانو په سر د مسکو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ټاپوګان چې جاپان خپلې شمالي ځمکې بولي د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د وخت شوروي اتحاد اشغال کړی وی. د آسیا پاسیفیک اقتصادي غونډې ته د چین، امریکا او نورو هیوادونو مشران هم راغونډ شوي. دغو مشرانو د پنجشنبه او جمعې په ورځو د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې د شلو سترو هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې مشران سلا شول چې د پیسو د ارزښت په راټیټولو کې به سیالۍ نه کوي، خو د جنوبي کوریا په غونډه کې د چین او امریکا ترمنځ د اسعارو او سوداګرۍ په برخو کې د موجودو ستونزو د حل په اړه کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. د ناتو د اته ویشتو غړو هیوادونو وکیلانو پرون په وارسا کې د دې سازمان په پارلماني عمومي غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه په کال کې دوه ځلې جوړیږي. د ناتو د امنیتي پالیسیو او نړیوالو اړیکو په اړه بحثونه کوي. د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د 15 ورځنۍ غونډه د پرتګال په مرکز لزبن کې د شمالي اتلانتیک د تړون د سازمان له مشریزې غونډې مخکې جوړه شوې. د لزبن غونډه به د نومبر په 19 او 20 جوړه شي. د وارسا غونډې ته د ناتو غړو هیوادونو د خپلو پارلمانونو څخه 268 تنه وکیلان استولي دي. په دې غونډه کې د ناتو له سازمان بهر نورو هیوادونو په خاص ډول د پخواني کمونیستي بلاک زیات شمېر هیوادونو او د راس سویډن او فنلند هم ګډون کړی دی. په ورسا کې د ناتو دې غونډې ته به د تیرو وختونو په څیر د روسیې د پارلمان وکیلان هم ورشي. د میانمار د ډیموکراسۍ پلوي مشري آونګ سان سوچی یو متحد وایي د دې هیواد واکمنو جنرالانو د نوموړي د خوشي کولو امر لاسلیک کړی دی. د سوچی د ډیموکراسۍ ملي اتحاد ګوند مرستیال تین او ونه ویل چې د نوموړي د خلاصون لپاره فرمان څه وخت لاسلیک شوی او هغه به کله آزاد شي. د جمعې په ورځ شاوخوا 300 کسان د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد د ګوند دفتر مخې ته او دغه راز زیاتو کم 200 نور کسان د سوچی د کور بهر راټول شوي ول. د نوموړي په کور امنیتي کسان پیره کوي. سوچی په تیرو 18 کلونو کې 15 کاله په کور کې نظر بنده ده او قید نن پای ته رسیږي. 15 کلنه سوچی چې په 1991 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم وړې ده د میامر د پوځي رژیم پر ضد د مبارزې په سمبول بدله شوې. د تیر یکشنبې په ورځ په میامر کې په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره انتخابات وشول، خو سوچی ته پکې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. په 1990 میلادي کال کې د سوچی د ملي اتحاد ګوند انتخابات ګټلي ول، خو نتیجې د پوځي حاکمانو لخوا نه وې منل شوې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې د جلال آباد پر هوایي ډګر د شوي برید وروستی حال درکوو او دا به هم واوري چې په فراه کې یو ایرانی د ځان وژونکي برید په تور نیول شوی.
به نام سیدی بوده از کرمانشاه ایرانه.
په خبرونه کې مو کابل ته د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی او دغه ښار ته به د هالنډ یو هیئت هم ولاړ شي. د روسیې د مهماتو الوتکه کابل ته رسیدلې. 19 پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمنی ده چې پکې پر سکاروي خبرې شوې دي. د خبرونې په پیل کې مو په کورنیو خبرونو کې د جلال آباد پر هوایي ډګر د نن سهار د برید په اړه دا خبر درلود چې هلته لا هم جګړه روانه ده. دا جګړه سهار له 5 بجو وروسته پیل شوه. له جلال آباد داود وفا په ټلیفون را سره دی. داود وفا، اوس وضعیت څرنګه دی؟
بله، همدا څو شېبې وړاندې د ننګرهار امنیتي مقاماتو خبرالانو ته ویلي چې جګړه اوس درېدلې ده او بیرون چې وضعیت کتل کېږي هم ډز و ډز ولاړ دی، نه ښکاري او د تورخم جلال آباد لویه لاره هم پرانستل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وویلي چې 8 تنه وسلوال مخالفین چې د جلال آباد د هوایي ډګر په شمالي څنډه باندې د ننوتلو هڅه کوله دوی په ډګر کې دننه او یا د ډګر په څنډو کې 8 تنه ټول وژل شوي دي. او دوی دا هم ویلي چې د دوی شمېر همدومره و، اوس هلته د وسلوالو مخالفینو څوک ژوندي نه دي پاتې، البته د دوی په وینا. او دغه راز ویلي چې په دې کې 4 تنو د ملي پوز د افغانستان د ملي پوز د ریشې په تن کړې وي او 2 تنو یې ځانمرګي واسکټونه هم لرل. دوی ویلي چې په دغه پیښه کې ائتلافي ځواکونو ته او افغان ځواکونو ته چې د هوایي ډګر په څنګو څک کې موقعیت لري دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. نو سیمه ییزو خلکو هم همدا شیبه اوس ویلي چې ډز کراری دي او داسې فکر کېږي چې جګړه به ودرېدلي. البته د اوو بجو په شاوخوا کې چې لمر څک وخت و په جلال آباد کې د ائتلافي ځواکونو له خوا نه د ډګر په شمالي څنډه کې او شاوخوا سیمو کې بمباري هم وشوه. موږ د ننګرهار د روغتیایي چارواکو سره هم اړیکې ټینګې کړلې او شفخانې ته ورغلو. هلته هم د دغه بمبارۍ او یا د دغه جګړې کوم ملکي تلفات نه وو راغلي. فکر کېږي چې په دغه جګړه کې به ملکي تلفات نه وي رامنځته شوي، نو تر دې وروسته به نور جزئیات هم په ډاګه شي.
چارواکو په ننګرهار کې څه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی دی، په چا باندې تور پورې کړی؟
دوی خو د معمول له مخې همدا وایي چې دا د افغانستان د خلکو وسلوال مخالفین دي، او بل لوري ته دا ادعا په ثبات رسېدلې ده چې ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویلې چې دوی څوارلس تنه بریدګر د جلال آباد هوایي ډګر ته ورننه ایستي دي او دوی جګړه هلته پیل کړې ده، او تر اوسه د هغه په وینا چې دېرش تنه ائتلافي عسکر وژلي دي. خو چارواکو دغه ادعاوې رد کړې، وویل چې د دوی شمېر هم لږ وو او دوی هلته مخکې د دې نه چې مکروب له رامنځته کړي دوی پخپله له منځه وړل شوي او مخنیوی یې شوی دی.
د جلال آباد پر هوایي ډګر د نن سهار پیل شوې جګړه پای ته رسېدلې ده. ډېر ځله چې په افغانستان کې ځان وژونکي بریدونه کېږي نو چارواکي پاکستان ته ګوته نیسي، خو دا ځل د یوه ځان وژونکي برید کوونکي خبر لرو چې په ایران کې روزل شوی دی او خپل ایرانی دی. د فراه ولایت چارواکي څرګندوي چې د سعیدي په نوم د ایران د کرمانشاه اوسېدونکي خپل جرم منلی دی. د موضوع تفصیل له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د تروریزم سره د مبارزې پولیسو د ایران هیواد یو تن اوسېدونکی چې غوښتل یې په فراه ولایت کې تر مرګ برید ترسره کړي تېره ورځ نیولی دی. دا کس ځان سعیدي نوموي او وایي چې د ایران د کرمانشاه د ښار اوسېدونکی دی. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دا کس د ځان مرګ برید ترسره کولو لپاره د ایران څخه راغلی دی. دوی وایي چې لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې نوموړي په ایران کې د ویجاړونکو بریدونو روزنه هم لیدلې ده. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست منوال حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا کس په ایراني لهجه خبرې کوي او خپل په جرم هم اعتراف کړی دی. د سمنوال حبیب الله په وینا نورې څېړنې هم د دغه ایراني تبعه څخه روانې دي.
نام سیدی بوده از کرمانشاه ایران، جهاد من اینجا آمد و باد شد اینطوری آورد.
دا کس سیدی نمیجه او در ایران در کرمانشاه شهر اوسیدون که ده. نموره وای چی دلتا در جهاد لپر راغله او غشتریش جانمار گبرید تر سره کلی. دا کس نمره در فراد حق سفید ولسوالی تر آرول شوه و روست کل چی در جانمار گبرید لپر شهر تر آوستل که ده پی و شخصی موتر که در فراد ولید در پشرود ولسوالی پسیمه که در پولیس لخوا ونیول شو. د دولت وسلوال مخالفین او یا هم بلې ډلې تر اوسه پورې د دغه ایراني تعبه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په تېرو کې په کراتو د افغانستان دولت دا ادعا کړې ده چې ډېر ځانمرګ برید کوونکي د پاکستان څخه دغه هېواد ته راځي، خو دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي یو تن د ایران اوسېدونکي د ځانمرګ برید د ترسره کولو په تور نیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د فرانسې حکومت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر د جمعې په ورځ افغانستان ته په درې ورځني سفر لاړ او ټاکل شوی چې دغه هیواد له ولسمشر حامد کرزي سره وویني. افغانستان ته د کوچنر سفر له دې هیواد سره پر خپلو ژمنو د فرانسې ټینګار شي. فرانسه د ناټو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې نږدې 4000 عسکر لري چې ډیری یې د کابل په ختیځ کې ځای پر ځای دي. په فرانسه کې رسنۍ اټکل کوي چې دا سفر به د دغه هیواد د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات په توګه د یو اویا کلن کوچنر روستۍ ډیپلوماتیک سفر وي، ځکه چې ولسمشر نیکولای سارکوزی راتلونکې اونۍ په خپله کابینه کې بدلون راولي او د کوچنر نوم به هم په نوې کابینه کې احتمالا نه وي. کابل ته د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات له سلطان محمد سرور څخه اورو.
افغانستان ته د برنارد کوچنر دغه سفر چې په خوانه دی اعلان شوی کېدای شي د فرانسې د یو لوړ رتبه چارواکي په توګه د نوموړي وروستی سفر وي. برنارد کوچنر چې یو اویا کال عمر لري او په خوایې د بشري مرستو په برخه کې کار کړی دی کېدای شي راتلونکي اونۍ د فرانسې په حکومت کې د تغییراتو له امله خپل وظیفه له لاسه ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان برنارد والیری وویل چې بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره ګوري. د جمهور رئیس حامد کرزی سره د غونډې په ترڅ کې د فرانسې او افغانستان د اړیکو او په لیسبون کې د ناتو د مشرانو له غونډې مخکې د افغانستان د وضعیت په حق له خبرې کوي. د لیسبون غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ پیلېږي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم وربلل شوی دی. فرانسه په افغانستان کې 3,250 عسكر لري چې له وسلوالو مخالفینو سره په جنگ اخته دي او افغان ځواکونه هم روزي. 50 فرانسوي عسكر تر اوسه په افغانستان کې وژل شوی دي. بل دا چې څه د پاسه 10 ورځې کېږي چې دوه فرانسوي خبريالان په افغانستان کې د مشکوکو وسلوالو لخوا برمتنی ول شوی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې برنارد کوشنر د دغو خبريالانو په ارال افغان چارواکو سره خبري کوي. د ایل فرانسوي ډیپلوماټانو او عسکرو سره هم ګوري او په افغانستان کې باندې دوی د سخت ماموریت ملاتړ او مننه وکړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان درې ورځنی سفر پیل کړی. فرانسه په افغانستان کې نږدې 400 پوځیان لري. په اروپایي هیوادو کې هالند بل هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ISAF ځواک عسكر لري. خو د پوځي ماموریت د غزولو پر سر د مخالفتونو له وجې د پخواني صدر اعظم پیټر بالکنند حکومت د فبروري په میاشت کې ړنګ شو او په روزګان کې 1,400 هالندي عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. دا مهال د دې هیواد نوی حکومت غواړي افغانستان ته یو هیئت واستوي او له نړیوالو سره د همکارۍ امکانات وڅېړي. د مسلې تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت په استناد له جانقه الکوزي څخور.
د هالند صدر اعظم مارک رات د جمعې پر ورځ ویل افغانستان ته د هیئت استولو پریکړه یو امتحاني ګام دی او غواړي معلومه کړي چې دوی څنګه کولای شي بیرته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له هلو ځلو سره یو ځای شي. څو میاشتې وړاندې د هالند د وخت حکومت په افغانستان کې د پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په سر ړنګ شوی و. د هالند صدر اعظم مارک رات وای د نوي ماموریت په اړه مثبت فکر کوي او دا ځکه په دې کار سره به په افغانستان کې د هالند د مخکنی ماموریت لاسته راوړنو ته ګټه ورسیږي او د دې سیمې په ثبات کې زموږ ملي ګټې نغښتې دي. رات چې په هغ کې د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې دی هم وویل د هالند ټیم یا هیئت به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو او د اروپایي اتحادیې د پولیسو د روزنې چارې وارزوي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. صدر اعظم رات دې پوښتنې ته هم ځواب ونه وایي چې په افغانستان کې د خپل هیواد د نوي ماموریت په اړه څه فکر کوي. د هالند صدر اعظم په افغانستان کې د پوځي ماموریت د بیا پیل کولو لپاره که څه هم چې فاری ماموریت وي د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. دا بله امکان لري وي چې د پارلمان زیات شمېر وکیلان دې په افغانستان کې د کوم نوي جنگي ماموریت ملاتړ وکړي. د هالند صدر اعظم په افغانستان کې د نوي ماموریت په اړه له مخالفو ګوندونو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې کوي. د هالند صدر اعظم خاغلی مارک رات خبریالانو ته وویل موږ به د ماموریت په ټولو اړخونو بحث وکړو او داسې یو پلان به برابر کړو چې په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کولو په مقصد د نورو ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه کړو. کارپوهان وایي هالند ممکن د افغانستان د نوي ماموریت په اړه د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناتو له غونډې مخکې کومې پریکړې ته ونه رسیږي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د افغان ځواکونو روزنه نړیوالې ټولنې ته لومړیتوب لري. په تیر کال کې د افغانستان ملي پوځ په سلو کې 240 وده کړې او شمیر لوونی ویزرو څخه 1,150,000 ته پورته شوی. په همدې ډول د ملي پولیسو شمیر له 15 ویزرو څخه 1,100,000 ته رسیدلی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغه کسټ چیړنه روانه ده چې پکې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان تورن شوی دی چې د انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې یو اواز را رسیدلی دی چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې دي. البته کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وڅېړه لوري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو عادي موقت کارکونکی ده چې د انتخاباتو په اړه یو چا سره غږیږي، ولې بل لور ته اواز ډېر واضح نه ده او سړی ورباندې نه پوهېږي چې په رښتینې ډول باندې څوک ده او حقیقت دوی په کومو موضوعاتو باندې سره خبرې کوي. په هر حال دا یو تخطي ده په حقیقت کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه دا وه چې دا کارکونکی جمع سیدی یا مغاواز د شکایت کمیسیون ته ورو پیژندل شي او بالاخره د شکایت کمیسیون به په دې برخه کې لا زیاتې څېړنې وکړي.
خپور شوی کسټ څه باندې 24 دقیقې دی. له دا سره سم دا د سپتمبر د 13 نیټې د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلیو لومړی ثبت شوی سند دی چې د حکومت یو چارواکی په درغلي پکې تورن شوی دی. دغه کسټ آزادۍ رادیو ترلاسه کړی دی. په یوې برخه کې اورو. په خبره شوي کسټ کې د اوبو او انرژي اوسنی وزیر او د هرات پخوانی والی تورن شوی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول ته وایي چې نتیجې باید داسې شي. په کسټ کې له هرات ولسی جرګې ته په کاندیدانو کې د احمد بهزاد نوم هم اخیستل شوی دی چې باید بریالی نشي. احمد بهزاد ازادي رادیو ته وویل چې اسماعیل خان له ده سره پخوا هم د نظر اختلاف درلود.
طبیعی است که اختلاف نظرهای جدی بنده با آقای اسماعیل خان دارم و موضع‌گیری های در گذشته در برابر عملکرد اسماعیل خان، چی در زمانی که والی بود در هرات و چی زمانی که در کابینه رئیس وزیر حضور داشت، ما داشتیم انتقادات جدی داشتیم بر سیاست های اسماعیل خان و عملکرد اسماعیل خان.
احمد بهزاد زیاتوی چې د کسټ اوریدل دی او یو مخدس شکاری چې شغ د اسماعیل خان دی. د دې کسټ په اړه په هرات کې د ولسی جرګې یو کاندید چې په انتخاباتو کې ناکام اعلان شوی دی وای ما کسټ اوریدل دی پکې د اسماعیل خان ژغ دی چې د انتخاباتو کمیسیون له یو مسول سره خبرې کوي. دغه ناکامه کاندید غلام قادر اکبر تور پوری کوي چې د کسټ کاپی یو شمیر کاندیدانو ته سپارلې ده څو دا ثابت شي چې اسماعیل خان د انتخاباتو په نتیجو کې لاسوهنه کوي. غلام قادر اکبر زیاته کړه
اوس یو سند زما په لاس کې دی چې هغه د توران اسماعیل خان د اوبو او برښنا بر حال وزیر چې هغه یو عالی رتبه کارمند چې معلومی جرد کمیسیون مستقل انتخابات یو کارمندی حقیقت امر ورکی او حقیقت وی چه بچه دا اکبر کامیاب بنیسی او دقه کامیاب سی دقه نسی دقه کامیاب سی دقه بنیسی دا سیز پویجم چه او نورو با پویجی چه زما حق مثال چه لست اوس به نیم داد اسماعیل خان دستور و پدی منا چه موج اسماعیل خان خلق نیو او اسماعیل خان او غواری چه پهرات ول از حق وکیلان چه زی پارلمانت بچه دا اسماعیل خان دلی
د اسماعیل خان یو ویان محمد وحید اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې اسماعیل خان پر دې تورونو تبصره نه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي د پراخو درغلیو تور پورې کوي. دا مسله اجمل تورمان په یو تفصیلي رپورټ کې څېړلې ده.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستۍ څو ورځې د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو کاندیدانو د لاریونونو تر ټولو تودې ورځې وې. لاریون کوونکي وایي چې د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده او په کار ده چې دغه انتخابات باطل اعلان شي. د وسمهاله ولسی جرګې غړی ډاکټر کبیر انبر چې د ولسی جرګې د سږنیو انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې ناکام بلل شوی دی د یو لاریون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې سږني انتخابات نامشروع او له درغلیو ډک دي.
در غیر مشروع انتخابات باید باطل کړو. وروسته به له کومه لار ده زه په دې اند مې چې دغه لار که هر لارې له دغه نه ښه ده موږ فقط یوه غوښتنه لرو هغه باطلول د دغه فاسدو انتخاباتو.
اعتراض کوونکي کاندیدان دا هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی او یو شمېر لاسونه شته چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله کوي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې له هرات ولایت څخه کاندید حاجي نثار احمد فیضی غوریانی چې د خپل ولایت ډېرې رایې ګټلې دي خو د استعفا نه ورکولو له امله یې نوم د کاندیدانو له وروستي لستې ختوګل شوی دی. دغه ټکي ته په اشارې سره وایي
مشکله برای ما دیده بودن باید پیش از این که ما برای
که چی رو دی پا دی برخه که ستونز لیدلی و نول انتخاباتو دمخه بای مشتا ویلی و پا دی توگه با دشپار زور کسانو رای به ځای نه کارول کده او په تاسف سره باید ووایم چې یو شمیر لاسونه کار کوي او نه پرېږدي چې د خلکو رښتینی استازي ولس جرګې ته لار پیدا کړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټولنې فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغر هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون فعالیتونو ته په نیوکه سره وایي
کمیسیون د شکایتو هغه مرجع ده چې باید دغه اعتراضونو ته ځواب ووایي قانوني او یا هم د دغه اعتراض کوونکو یا اعتراض کوونکو قناعت ورکړي. متاسفانه کومه موقف چې اوس کمیسیون د شکایتو نیولې ده سبب شوی دی چې نه کاندیدان قانون شي او نه د دوی هغه ولو مستند اعتراضات دي هغوی ته ځواب وویل شي. متاسفانه کمیسیون د شکایتو په دې مورد کې په خپل قانوني مسؤلیت سترګې پټوي او حکم نه ورکوي، هماغه دی چې اعتراض دوام پیدا کوي.
خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان احمد ضیا رافت بیا د کمیسیون کار د قانون او اصولو سره برابر ګڼي او وایي چې دوی به تر هیڅ ډول فشار لاندې را نه شي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي به هیڅ فشار
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هیڅ ډول فشار ونه مني. غواړم دغه پیغام ټولو هغو کسانو دولتي او نه دولتي ټولو ته واورم چې کمیسیون چاته باج نه ورکوي او موږ دا ژمنه کوو چې د خلکو د واقعي رایو ساتونکي یو.
د ولسي جرګې په سګنو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو په هدف د افغانستان لوی څارنوالۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې وروستیو کې یو شمېر هڅې پیل کړې دي او په درغلیو کې د ښکېلو په سلګونو کسانو څخه یې د څېړنو په برخه کې اقدام کړی دی چې د اعتراض کوونکو کاندیدانو په وینا دا هم د دوی د لاریونونو نتیجه ده. ښاغلی رنګبار یو ځل بیا
اولا وینئ چې دغه اعتراض ورځ په ورځ پراخېږي، هم په میډیا کې، هم په دولتي مقاماتو کې، او هم حتی یو لوی تغییر په خپله کمیسیون د انتخاباتو کې او کمیسیون د شکایاتو کې راغلی دی. تاسو اولا وینئ چې هغلته یو خوځښ ده، هلته هغوی هره ورځ نوي خلک معرفي کوي څارنوالۍ ته او اوس غواړي چې یو شکل د اشکال اذهان د خلکو دا رقم توجیه یو سنته چې ګویا دوی خپله غواړي چې حق
د یادونه ورده چې د کابل ولایتونو اعتراض کوونکو کاندیدانو د چهارشنبه په ورځ هم د موضوع په اړه له لوی څارنوال سره لیدلی ول او په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو په هدف ورسره خبرې کړې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه څېړنې له پخوا راهیسې روانې دي او د اعتراض کوونکو کاندیدانو لاریونونه په دې برخه کې بې اغېز دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د انتخاباتو تنظیمونکي په هیواد کې رایو خلکو ورکړي دي او هغه رښتینی پایله به په نهایي پایلو کې اعلانېږي چې څوک ګلونکي دي او څوک ګلونکي نه دي، چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اداره کړي. هیڅ ډول تظاهرات، هیڅ ډول لاریونونه زموږ په تصامیم او زموږ په
اعتراض کوونکو کاندیدانو د لاریونونو په ترڅ کې لولس مشر کرزي څخه هم غوښتي دي چې په دې برخه کې خپل دریز روښانه کړي. خو د ولس مشر ویان وحید عمر وایي چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده او حکومت او ولس مشر پکې مداخله نه کوي.
رئیس جمهور افغانستان نه به رئیس کمیسیون انتخابات به ارتباط
ولس مشر کرزي د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره نه د قومي بلانس په اړه خبرې کړې او نه د کوم کاندید د بریا یا ناکامۍ په اړه. ولس مشر د دولت د رئیس په توګه دی ډېر لوړ فکر کوي او یوازینی پیغام یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دا دی چې انتخابات باید ثبات راولي. ولس مشر او حکومت په انتخاباتو کې مداخله نه کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې سګنې انتخابات چې د وږې د میاشتې په ویشتمه نیټه ترسره شول ویل کېږي چې د پراخو درغلیو سره مال ول. په دغو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د 249 کرسیو لپاره له 2500 څخه زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي ول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 6000 شکایتونه یې ترلاسه کړي دي چې له دغو شکایتونو څخه 2500 جدي شکایتونه او که رښتینی ثابت شي د انتخاباتو په پایلو خپل اغیز درلودلی شي. د نوموړي کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته ټول رسیدل شکایتونه به په رانه ډول وڅېړل شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې د سګنو انتخاباتو پایلې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې اعلان شي. اجمل تورمان، آزادۍ رادیو، کابل.
اغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
په دغو سمیسونو کې یو له خوست څخه د محمد رووف دی چې په کلي کې د خوست او پکتیا ترمن د لوی لارې ترمن لارویان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د دغې لویې لارې کار په ټپه درېدلی دی. یو بل اسمس د اتصالاتو له لارې دغه را رسېدلی دی چې د ډاکټر عصمت الله په نوم له خوست څخه لیکي، د خوست ښار به د چټلیو او کثیفو لښتیو او ویالو له امله ډېر ژر په یوه ډیران بدل شي. ډاکټر عصمت الله د چارواکو پاملرنه غواړي. په دې برخه کې له ننګرهاره صبرګل بیا لیکلی دی، د روداتو د ولسوالۍ نه اول د ازادي راډیو کارکوونکو ته له سلام او وروسته بیا لیکي چې د افغانستان 80% خلک په کرکیله بوختي، حکومت باید ورته د اوبو انتظام وکړي او دې ته پاملرنه وکړي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اورو.
وسلوالو نن سهار د جلال آباد په هوایي ډګر حمله وکړه او د ناتو چارواکو په وینا اته وسلوالو په ډزو کې وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو له قزاقستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به دا هیواد د متحده ایالاتو پوځ ته اجازه ورکړي چې د هوا له لارې افغانستان ته عسکر او مهمات انتقال کړي. د هالند حکومت وایي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بیرته پیل کولو د څرنګوالي په اړه غواړي افغانستان ته یو هیئت واستوي. کانادا صدر اعظم سټیفن هارپر د جمعې پر ورځ وویل په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت د راتلونکي کال په پای کې ختمیږي، خو له پارلمان څخه به ونه غواړي چې د دې ماموریت په غځولو یا نه غځولو د رای ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په مراکش کې د سولې جایزه ګټلې. جاپان د امریکا له متحده ایالاتو څخه مننه وکړه چې له روسیې او چین سره د دې هیواد په ځمکنۍ لانجې کې د جاپان ملاتړ کړی. د ناتو د 28 هیوادونو وکیلانو پرون په ورسا کې د دې سازمان په پارلماني عمومي غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه په کال کې 2 ځلې جوړیږي چې د ناتو د امنیتي پالیسۍ او نړیوالو اړیکو په اړه بحثونه کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل شمالي کوریا د دې سازمان له بندیزونو څخه سرغړونه کړې. ایران، سوریه او میانمار ته منع شوي هستوي وسایل استولي دي. او د میانمار د ډیموکراسۍ پلوي مشر آون سان سو چی یو متحد وایي د دې هیواد واکمنو جنرالانو د نوموړي د خوشي کولو امر لاسلیک کړی دی.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسره روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو، خو دغه نیمایي په لومړی سر کې به د کابل او رسپانو ته کتنه واورو سره چې حمید محمد چمتو کړی ده.
په کابل کې خبرېدونکو رسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د روانو ناندریو سربېره د روسیې د استازي په پرونو سرګندونو هم په هڅ کړ. د ویسا خپلواکو رسپانو د افغانستان لپاره د روسیې د استازي پرونو سرګندونې چې د ننګرهار په عملیاتو کې د روسي مامورینو د ګډون په اړه کړې لس پکې ویډه کې بللې او له افغان چارواکو غوښتنې چې د پیغور ته باید ځواب وایي. روسپانه د اندری ایوتسن په حواله وړاندې لیکلی چې د ننګرهار په عملیاتو کې د روسي مامورینو ګډون له کورنو چارو وزارت سره په همغږي کې شوی وو او په دې اړه د ولسمشر کرزی غبرګون د ناخبرۍ او یا هم د ناسمو معلوماتو له امله وو. روسپانه د نوموړي دا خبره افغان ولسمشر ته سپکاوی بللې او په عین حال کې دا پوښتنه کړې که په رښتیا هم د عملیات له کورنو چارو وزارت سره په همغږي کې شوی وو، نو ولې ولسمشر له هغې بې خبره ساتل شوی وو. روسپانه لیکلی چې اندری ایوتسن په سرګن ډول دا هم ویلی چې په راتلونکي کې به هم په ورته عملیاتو کې ګډون وکړي، خو روسپانه لیکي که په دې اړه د ولسمشر کرزی او د روسیې د صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وي نو باید رسمن اعلان شي، کنه نو دا کار به د افغان ولس د ملي واکمنۍ او خپلواکۍ په خلاف وبلل شي. سرنوشت نه دولتي روسپانه د ایوتسن د سرګندونو ته په اشاره له افغان دولت نه غوښتل چې په دې اړه سپیناوی وړاندې کړي. روسپانه په دوام کې د روسیې د استازي په حواله لیکلی چې روسیه د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه هم اندېښمنه ده. روسپانه د ښاغلي ایوتسن له قوله لیکي چې روسیه له دې بابته اندېښمنه ده چې د افغانستان دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري. روسپانه لیکي چې ایوتسن په دې باور ده چې د دې ناامنیو د زیاتېدو اصلي سبب په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د شمېر زیاتېدل دي او څومره چې د بهرنیو سرتېرو شمېر زیاتېږي هومره جګړه زیاتېږي. په افغانستان کې د ولسي جرګې د شوو انتخاباتو په اړه روانې ناندرې بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ روسپانو په خپلو ننیو ګڼو کې راخسته ده. بختر نادالوتي روسپانې په یو مطلب کې هغو فشارونو ته اشاره کړې چې د انتخاباتو د نتایجو د بدلولو لپاره موجود دي. روزپانه لیکلی چې وسوسې او سب شوی غږ افشا شوی چې په انتخاباتو کې د اوبو برېښنا د وزیر اسماعیل خان لاسوهنه بیانوي. د ملي ارمان دولتي روزپانه هم د انتخاباتو په بهیر کې د حکومتي چارواکو په لاسوهنه بحث کړی. د روزپانه هم د سب شوی غږ خپرېدو ته په اشاره چې ویل کېږي د اسماعیل خان د لیکلی چې اسماعیل خان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته وایي چې د ځینو مشخصو کسانو نومونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وویستل شي.
نړیوالو وبخښئ د کابل ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې روسیا د افغانستان په شمال کې ناامنیو ته اندېښنه لري. دغه هیواد په سپکو وسلو او مهماتو بار یوه الوتکه پرون له ایرنبرګ ښاره کابل ته واستوله. افغانستان ته د سپکو وسلو او مهماتو ورکول د نومبر په لومړۍ د روسیې لخوا پیل شول. په دغې مودې کې روسیې ته شل زره تر شل زره ډیر میله کلاشینکوفونه او تمانچې او څه باندې 2.5 میلیونه مرمۍ د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وړیا ورکړې دي. نور تفصیل له ماسکو د ازادي راډیو د خبریال شاپسند عمر پور رپورټ کې.
روسیې افغانستان ته د سپکو وسلو او جنگي مهماتو د لیږلو لړۍ پای ته ورسوله. د روسیې د ریانو وستي اطلاعاتي اجانس خبر ورکوي چې د دغو وسلو او مهماتو وړونکي د ایل شپږ اویا وروستۍ الوتنه د جمعې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کښته شوه او د الوتکې د دغې وروستۍ ناستې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته پاتې وسلې هم وروسپارلې. روسیې افغانستان ته د رواني میلادي میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د سپکو وسلو او مهماتو وړیا ورکول پیل کړل. په سپکو وسلو او مهماتو بار الوتکې د روسیې د ارینبورګ له ښار څخه کابل ته الوتنې کړې دي. ټول کابل ته په سپکو وسلو او جنگي مهماتو بار الوتکې 14 پروازونه کړې دي. روسیې په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته 40 زره میله کلاشنکوف او 2.5 میلیونه او 400 دانې مرمۍ ورکړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپکو وسلو او جنگي مهماتو د ورکولو موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو همکاریو پر اساس ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مقام ویلي چې دغه وسلې او مهمات یوازې د کابل ولایت د اړوندو پولیسو په واک کې ورکول کیږي او د ولایتونو پولیس د دغو وسلو څخه استفاده نشي کولای. اوس د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د پخواني شوروي اتحاد اتومات او ماشیندار کلاشینکوفونه چې ډیر زاړه شوي او وخت هم پوره شوی موجود دی. له څه مودې راهیسې د روسیې او ناټو ترمنځ د افغانستان اردو ته د می 18 دوله ترانسپورتي هلیکوپټرې چې په پوځي تجهیزاتو سنبال دي خبرې اترې روانې دي. تمه کې چې دغو هلیکوپټرو یوه برخه به په وړیا توګه افغانستان ته ورکړل سي. خو په دې اړه وروستۍ موافقه به د ناټو په سرمشریزه غونډه کې چې د رواني میلادي میاشتې پر 19 او 20 نیټه په لیسبون کې جوړیږي ترسره سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د چین، روسیا او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشران نن په جاپان کې د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره د آسیا پسفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشیزه کې راغونډ شوې دي. دا سرمشیزه توکیو ته نږدې د یوکوهاما په ښار کې وروسته تر دې پیل شي چې دغو دریو مشرانو د پنځم بیا جمعې په ورځو په جنوبي کوریا کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادو په غونډه کې ګډون وکړ. د شلو بډایو هیوادو په غونډه کې مشرانو موافقه وکړه چې د پیسو د ارزښت په ټیټولو کې به سیالۍ نه کوي، خو په دې غونډه کې د امریکا او چین ترمنځ د اسارو او سوداګرۍ په برخو کې په شویو ستونزو کې د پرمختګ لږې نقشې تر سترګو شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چین په دوامداره توګه د یوان ارزښت شکته ساتي څو په دې ډول د چین صادرات تقویه شي. د ازادي راډیو د خبر څنګه د سیول پر غونډې راپورټ لري چې سلطان محمد سرور یې اوروي.
د شلو بډایو هیوادونو مشرانو د جمعې په ورځ سره ژمنه وکړه چې د پیسو د بیې د ټیټولو له سیالۍ لاس اخلي او د هغې سترې نامتوازنې سوداګرۍ د مخنیوي لپاره چې د نړیوال اقتصاد وده زیانمنوي یو لارښود رامنځته کوي. خو دوی په دې سلا نه شول چې د امریکا له وړاندې سره سم د دولتونو د سوداګرۍ راکړې ورکړې د کموالي او زیاتوالي لپاره یو حد وټاکل شي. جرمنی او چین چې دواړه د نړۍ لوی صادرونکي هیوادونه دي د دغه وړاندیز مخالفت وکړ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د غونډې په پای کې وویل هغه هیوادونه چې لوی تجارتي سرپلس یا زیاتوالی لري دوی باید په صادراتو باندې تکیه کم کړي. ځینې هیوادونه لوی سوداګري زیاتوالی لري او ځینې نور لوی کسر او کموالی. چې په ساده ژبه یې ووایم، موږ له دې خطر سره مخامخ یو چې کیدای شي یو ځل بیا هغه نامتوازن حالت تستانه شو چې اقتصادي بحران یې رامنځته کړ او نړیواله اقتصادي رغونه یې له خطر سره مخ
کړه.
امریکایي چارواکي وایي د چین د نقدي واحد یوان بیا ټیټه ساتل شوې چې له دې امله چینایي صادراتو یو امتیاز ترلاسه کړی او بیجنګ له دې لارې زخت زیاته اندازه بهرني اسعار ځانته ذخیره کړي دي. خو چین او نور هیوادونه له امریکا بیا شکایت کوي او وایي چې واشنگتن په خپل هم د ډالر بیا ځکه ټیټوي چې د امریکا مرکزی بانک اعلان وکړ چې د اقتصادي ودې لپاره نور 600 میلیارد ډالر د امریکا اقتصاد ته ورکوي. خو امریکایي چارواکي وایي چې دغه اقدام په صرافي بازار کې مداخله نه ده او دغه بازار د ډالر د بیې په ټاکلو کې آزاد دی. د حیرانتیا خبره خو لا ده چې د غونډې د پای اعلامیه کې له هیوادونو غوښتل شوی نه دي چې د خپلو پیسو د بیو ټیټول دی ودروي، او له دې ښکاري چې د چین او امریکا ترمنځ به لانجه دوام وکړي چې په نتیجه کې کېدای شي هر هیواد خپل صادرات وساتي او دغه ډول اقتصادي لارې په خوا زیانمن نتایج رامنځته کړي.
پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په نړۍ کې د اعدام پر ضد رای ورکړي. په دې رایو کې یو سلوو استازیو له اعدام سره مخالفت وکړ او 38 استازیو وویل چې اعدام دې دوام وکړي. شپږ د هیوادونو بیا ممتنې رای ورکړي. په هغو هیوادو کې چې له اعدام سره مخالفت وکړ، ایران، چین، عربستان او امریکا شامل دي. اروپایي هیوادو ډېر اصرار وکړ چې اعدام منع شي. ټاکل شوی ده چې را روانه میاشت ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته دا پریکړه وړاندې شي. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ چپه دولس شپږنبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی یونیس پروګرام مصطفی سرور وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم دکتر همایون همت، متخصص امراض داخله عمومی از جرمنی با ما و شماست. تشکر از دکتر همت و از شما که همراه ما هستین. با سرد شدن هوا حتما گاه شاهد یگان عطسب و سرفه و شاید هم تب و لرزه بوده باشیم. امروز در کل در همین موارد صحبت میکنیم که با سرد شدن هوا چگونه از شر ریزش، گلودردی و سرانجام سینه بغل در امان باشیم. پیش از این که بحث خود را آغاز بکنیم، یک موضوع جالب میخواهیم را با شما شریک بسازم. حتما میدانیم که از دلایل مراجعه مکرر زنان و در موارد مردان به کلینیک های جلدی شکایت از چند شاخه شدن انتهای موها یا موخور است و اونها مویخوره را دلیل مهم برای عدم رشد موهایشان می دانن. حالا چند نکته در مورد جلوگیری و درمان مویخوره. دکتران متخصص میگن بعد از شستشوی موها بگذارین که موها بدون استفاده از وسایل برقی مثل موخشک‌کن‌ها به مرور خشک شوند. دکتران همچنان سفارش میکنن که از شانه کردن موها در حالی که کاملا تر و نمناک هستند خودداری کنین. معمولا موهایتان را با شانه های چوبی شانه کنین، یعنی شانه هایی که دندانه های چوبی دارن. در موقع شانه کردن موها از فشار و کشش موها جلوگیری کنین. دکتران همچنان میگن که شانه کردن موها با آب داغ سبب آسیب جدی به موها میشه و همچنان سفارش میکنن که استفاده از مایعات و آب میوه فراوان مفید است. اگر موها بسیار خشک باشن، اونا را میتونین با روغن بادام یا زیتون چرب و نرم کنین. حالا میتونین به این شماره ها به برنامه صحت رادیو آزادی زنگ بزنین و هر سؤالی که دارین از دکتر همایون همت بپرسین. 0042022112401، 0042022112401 و به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین. 0782275 و 0799203540 چشم راه تلفون هایتان هستیم. دکتر همت سلام، باز هم خوش آمدین. بیاین برنامه را امروز اتو شروع بکنیم که امروز در پراگ هوا بارانی و سرد است، حتما در جرمنی هم چنین است. سردی هوا چه تأثیر داره روی سیستم تنفسی انسان؟
سلام و احترام ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی عرض می دارم. بسیار تشکر از سوال شما. حقیقتا در جرمنی هم عین آواز مثل که شما فرمودین چیزی که در پراگ است. سردی هوا از نقطه نظر فیزیولوژی با طرق تنفسی بالا یعنی بینی و حلقوم و جوفهای بینی و راهای هوایی شش تأثیری منفی دارم و تأثیری منفیش از نقطه نظر فیزیولوژی است که سردی هوا غشای مخاطر تخریش یا استیمولی یا تنبیه میکنه از یک طرف و از طرف دیگه در اونجا اروا یا بلد سپلای یا جریان خون کم میشه که هر دوی دی سبب عکس‌العمل غشای مخاطی مربوطه از بینی جوفهای بینی حلقوم و بالخصوص راهای هوایی که از حنجره شروع میشه و با تقریبا با الویول یا ساختمان های کوچک تنفسی ختم میشه و یا خود کوچک میسازه و سبب چیزی عمدی که در اونجا پیدا میشه یکی که عبور مرور یا رفت آمد هوا یا انتقال گاز سخت میشه هم داخل شدنش و هم بیرون آمدنش و تمام میکروب هایی که به شکل نرمال در تمام انسان های سالم و غیر سالم در اونجا وجود داره برای ازوا برای حملی ازوا شرایط مساعد میشه.
تشکر از شما. بیشتر در ادامه برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد. می لحظه حاجی یار محمد زنگ زده به ما بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم آقای صاحب، مهربانی بکی.
پرستان خدا را کنه در افغانستان علات خطا در معلوم دیش دیر سری علاتی کنه دلت مرتی و بیماری را چیست سره رسه نجوری دا بدن مطول نیجی نیجی کیجی پر سینی خیجی ظلم و دردیجی دمیگه شل رکم ناجوری را تکیشیجی امیشه پرسار مداد رازی ویده یو کسم نو دفریشر دی وست داغه دا پارکن پیده زدت مز دیر زین دوابی داغه دسو پرینگی که پیده زدت شتالو پرانگی داغه چوت مخوریجی دکتران لورغنی یه چی لاش نکیجی.
خواه حاجی صاحب یار محمد تلاین که پاتشم دکتر همت.
حاجی صاحب محترم سلام علیکم. ستړی مشه تا د کوم ځای نه تلیفون کړی دی او غیر د دینه چې دا تا ویل چې تا ته خلک وایي چې دا اعراض دي او تا ته وایي چې دا ډپرشن دی څو کلن دي او نور څه مرضونه لري او کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
تلیفون خو صاحب اوس کړی دی د علمه د پاکستان نه چې زه د افغانستان د کندهار یم. ښه
اوس فیلم دی کوټه نه تلیفون کړی
بچمنه سر
کور دی آباد څه دوا څه دواګانې خوري په مجموع کې کمی کمی ګولۍ خوري
په مجموع کې خود نه لیږي د پاره دا ایمیپرازولون راکی دا ایسوپرازول راکی دا فرمه زنکیک راکی دا یو قسم نبریکس ګولۍ دی دا راکی دا اعصابو د پاره او دا دغه د پاره دا سالوپران راکی دا اعصابو د پاره نیپرانین راکی ایپرانین را کیی و ایچی لاج نکیزی وی داداشی نو دپریشب دی و داداشی دی و دا ایلاج وای و دا داشی مکمک داخل داکتر نلو رزلت شراس پیسیم بیر رسا اشکی پیزی چوری جور کری
کور دی آباد دیر امانه نا خوربان راجو نو رزلت استعارس کوما. حاجی صاحب محترم تیر دو هفتو که تصادفا دی ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی یو بل ډاکټر صاحب هم راوستی او موږ هم پکې وڅوټ کې ویلې دغه دې باندې موږ ډېر بحث وکړو. حقیقتا دا یو مهم مرض دی او موږ بیا په دې باندې بحث وکړو چې غټ ډپریشنونه څنګه دي واړه ډپریشنونه څنګه دي په ښځو کې څنګه دي په حامله ښځو کې څنګه دي په پیغلتو کې څنګه دي په ځوانانو کې څنګه دي په ماشومانو کې څنګه دي ټول باندې موږ بحث وکړو. تا چې څه ویلې ستا اراض کسي اول خو زه د دې مطلق مخالف یم چې تا ته په عین وخت کې سانتیکم درکوي ایمپرازول هم درکوي لیبریکس هم درکوي دا قطعی شکل باندې غلط دی. ما ځان متحد کو چې په دې شکل باندې علاج لکه چې رئیس ټوپک دی ورې لیکو اول باید وکتل شي چې ته حقیقتا ستا په معده کې مرض شته او که معده د نورو تکلیفونو یو عارض دی یعنی بل ځای کې تکلیف دی لکه ډپریشن لکه روحي آفات لکه سایکوسوماتیک. دا سایکوسوماتیک هم ډېر مهم مشکل دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی دې باندې حتما باید کله غټ بحث وکړو. دلته راځو اصلا ستا مشکل ته موږ باید وکتل شي ستا دپاره دونه ډېر پیسې په تا نه مصرفي که ستا د وینې نورماله معاینه شوی او د میډي منځ د قتل شوی په هغه کې هیڅ نه وی دام دواګانې د میډي ساه مزاد استدبار دي تاسو ډیر ضرر رسي د هر ګولې چې تخري داستا په زیګر داستا په نارینتوب قوت باندې داستا په پروستات باندې داستا په زیګر باندې داستا په نور اعضاب باندې ډیر بد تاثیر کوي عمدا شکل باندې لیبرکس او دا شانشته من نن د ډیپریشن د پاره د څه تعریفونه لرو چې دا ډیپریشن ساز د سکول کا دا پینځه ګوتی چې الف ډیپریشن څنګه دی بی ډیپریشن څنګه دی او بی دی د پاره هر ډیپریشن د پاره ډیپریشن کې چې خفګان زیاتی تشویش زیاتی ویر زیاتی خوب زیاتی کم شي کمی کم زیاتی هغه ساز لکه دوا جمع دوا اندسی او جمع کول شو ور باندې پیګو هغه د پاره هر نو د پاره خاص دواګان دي چې یو د بل باندې هیڅ تاثیر نه کوي زما مشوره ته ته دا چې تا ول لا شه د میډي منځ دی وګوره دی باندې تنه به یو دفعه به مصرف شي او یو دفعه د اعصابو د ډاکټر ته اکثر خبرې کو چې سا کم نو د ډیپریشن نه من نن په ډیپریشن کې د څه دواګان لرو چې هغه په قطعي شکل باندې اضافه د 90% من دا کامیاب علاج کوم غیر د دینه تاته چې عبادت وکړه حرکت وکړه او هغه شان چې تاله خوند در کی ورونه خپلوان دي کاکا دي هغه چې دی هغه تاثر هغه سره کین اختلاط وکړه او کوم لوبه چې سا اچي او کې موزیک او د خوند در کی هغه کجما کقتیک هغه شان چې ستار د اسلام او افغانیت کی حرام یا منه ندی او تاله خوند در کی هغه شان باندې تزان مصروف کا خوب دی منظم کا او اضافي شان لکه سیګریټ او چانس او شراب دا شان کې هغه په قطعي شکل باندې پیدا ډیره مننه تاسو بسوال
تشکر شنونده داریم از پروان دکتر همت بشنویم که چه میپرسن سلام علیکم
سلام پروان سوی کی نیول ما رفتر صدا سوال چه ز پور کوی من دا ملنجی رزن تر کړه و سم را کی په کنه از ما اولاد نکیږي رفتر صدا خوښه چا د ما علاج کیږي او کنه ډاکټران ته وای تا پور کوی ملنجی رسته کړه و سم را خو کی امکان لري د پاکستان ته ولاړ شم
اڅو کلن یې
اور مې دوش کلن یم ملنجی تر از تر کړه په وخت کې ما تقریبا ز
دکتر احمد
پریده قربان پلان که پادشا اغل تا سا کوروالی تا دی زلو کی گی ادو کوروالی تکلیف خود سنه لاری صرف اولاد دی که یه ساس پیشو ما
نه ادو سیوسه زیفال هم لارم او ډیر دې ما دې کوي دا وایم کړي دی او اخشنه مخځه
زه تاسو را وعده کوم چې ان شاء الله پر اتو کو درې څلور هفتو کې به زه په دې مسله باندې بیا خبرې وکم دا اوس دې رادیو د بحث امتا ته سوټ کې ویم تنها مننجایټس دولس کلنې دې عمل کې دې چې تاسو یې مسا دي اولادونه شي موږ باید اول د شي وګورو چې الف او ب دې مرز باندې ځان پیکو موږ درې وټو کورنۍ باندې دا ویشته شو چې یو ته یو پوتنس شتونګ یا پوتنس دیس ار چې به خې دا غسړي دي کوواله ته ځړنه کیږي او tactile dysfunction چې کوروالی ته د زړه کیږي تمایل کیږي لیکن ته هغه مراحل د کوروالی په کامیاب شکل باندې نسولتي یو ایجکلاسیو پریکاکس ورته وي ته کوروالی ته د زړه کیږي شوروم کې لیکن مخکې دینه چې هدف ته ورسیږي لار کې ستا د ټوپک دز کوي لار کې خلاصيږي دا درې غټي کورنۍ دی اول د زړه دی باندې بل بحث کومه په بل دفعه کې تاسو صرف دا تخیل زه په دې قانوني مچ تنها مننجایټس ته ته تیر کړی او ستادي اولادونه شي ما سره به ته د هغه ډاکټر نور عوامل شي چې په مننجایټس کې کوم قسمت ستاسو وجود باندې اغلته چې سپرم جوړیږي الته باندې چې کانالونه چې سپرم انتقال کوي الته باندې او که اغه دنه چې بیرایزي د سپرم د خلق د پروستات شاته چې اغه دوه دالیزونه دي یا کوټی دي الته چې باندې او اغه دنه انتقال صورت نيسي دا یو بل ستاسو چې ما کوروالی ته هم په کامه نظر کې آیا ته هم پټنس دس اده چې ما ته اشاره وکړه یا اریکټایل دس فنکشن دا دوه کورنۍ ته چې آیا د دې کورنۍ کوم یو کې راځي کله راځي مونږ خو تعریف کې د سیول په خوا د دې بل راځي نه به تاوري دي چې د زیب شخواله پنځه مرحله لري او پنځه مرحله ته چې پوره نشي اصلا صحیح کورواله او جنسي دغه قرابت په حاکم یا کامیاب شکل صورت نه دیني ولا ډیر من تاسو واده کوم د دې رادیو نه په دې مسله باندې به بحث کوم په مخه دې ښه قربان او معاینات دی راولې ګډه ډاکټر سیب صدیقی ته زه غوړم به تاسو سره خبرې کوم
رادیو آزادي روی موج متوسط باز 96 اف ام 100.5 مشتمه نو برنامه صحت هست دکتر همایون همت متخصص ابراز داخلی عمومی از جرمنی با ما هست و شما میتونین زنگ بزنین و هر سوالی که دارین بپرسین. شنونده داریم حسین زنگ زده با ما بشنویم که از کجا زنگ زده. حسین جان سلام.
ما یک تغییر بسیار همی که آفزین رو دایف شده میخواستم دوباره زید سوال کنم از دکتر کنم که چی وضعها و چی رقم دوها باید استفاده کنم از این تا که ما آفزین خب سر ما در زمانی مثلا حالی شدید واقعیم آفزین دا بودم یا نه بودم بسیار افتیم خوب بود ولی بسیار ضعیف شده میخوام از دستت بدهد دوباره باره سوال بود
حسین جان چند ساله هستی؟
ما خود معمال تقریبا 18 ساله هست.
چند ساعت مطالعه میکنی در روز؟
در روز در که مطالعه خوب 5 ساعت در روز مطالعه میکنم اما دنبی وقت بسیار هم تشه شده یا پشیمان هم ضعیف شده، بیشتر از 2 ساعت 3 ساعت مطالعه کرده نمیتونم.
خب یک لحظه منتظر باش که دکتر همت هم شاید سوالات داشته باشه از خود. دکتر همت،
کدام امراض تیر کردی و خوابت چطور است و دایی 2-3 سال آخر کدام تکلیفی روحی یا در محولت یا در فامیلیت یا تکلیفی اجتماعی مرگ مردن عاشقی این چیزا خو پیدا نشده، ناامیدی ها خو پیدا نشده برات؟
نه دکتر، ناامیدان نیست، فقط به می که ما گفتیم امتحانی کنفرانس که دارم به پیشوی میتونم آمادگی برای امتحان بگیرم، فقط در روز 2 ساعت میخونم، تاو بسیار زیاد میگیره دیگه، اکسیژن برداشت کم شده بسیار دیگه، نمیتونم مریضا تکلیفو پیدا کنم.
خوابتان درست است؟
خواب ما بسیار زیاد شده دکتر.
بعد بسیار تشکر از سوالتت. خواهران و برادران گرامی، حافظ ضعیف شدن حافظه از نقطه نظر طب به 2 خاندان بسیار بزرگ تقسیم میشه، عوامل روحی و عوامل جسمی. ده ای سن سالی که برادر ما گفت وقت کم بود، اگر باید از پیش سوال میکردم که سیگار و هیروین و چرس و شراب و ای چیزا را میخوره یا نمیخوره. ده ای سن سال ضعیف شدن حافظه از نقطه نظر طب تقریبا 99% ناممکن است از نقطه نظر عوامل عضوی. چرا در 1% چرا میشه 1% امکان داره که در اونجا کیست یا چیست یا خلطه پیدا شده باشه، در اونجا یک التهاب پیدا شده باشه، در اونجا یک اروا یا جریان خون ضعیف شده باشه در مرکزی حافظی چی. لیکن در افغانستان به این سن و سال اکثرا باید ما ایره بگویم که اضافه از 99% ایره باید عامل روحی و اجتماعی و ماحول و محیط، این 4-5 فاکتور است که مثل یک زنجیر حافظه سر حافظه تاثیر منفی کرده میتونه. خواب شما زیاد شده، بعد شما ایدال اینجا تشخیص تفریقی شده که خواب شما که زیاد شده یک عامل دپرشن داره و یک عامل عضوی داره. عادی معاینات خون که ما او را به نام چیزایی که جیگر و کسی صفرا و معاینات خونی که التهاب و پرابلم در وجود نشان می CRP و سدیمنتیشن ریت خون، یعنی چند چیز که اگر شده شما بر حفظ ما تقدم که در اونجا کدام عامل عضوی وجود نداشته باشه. و مشوره ما است که شما باید سپورت کنین، خوابتان باید منظم و معین بسازین و هر روز اقل یک ساعت سپورت کنین و 5 دقیقه معیار مطالعه‌تان اضافه بسازین و یک دکتر نورولوژیست یا سایکاتریست، یعنی دکتر عقلی و عصبی یا سایکاتریست یا دکتر ساپوهونه یا متخصص سایکولوژی در امرای ازوی مشوره کنین که وا بر شما یک تعداد مشورهای میته دوا هیچ نخورین. بسیار تشکر از سوال شما.
خالق پارے دپل زواب جڑا بس کسی پارے دپل سوال پڑا مایا ہرش ناری نا ہرش ناری نا ہرش ناری نسر گے ورواڑا کمالکا کمالکا